د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې وخت د سهار لس بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان میرانشاه سره درنا د پاکستان د بونو چارو وزیر څرګندونې او د پاکستان د اطلاعاتو فقهي وزیر خبري غونډه او د خبر پختونخوا نوي کابینه او نور هم یو شمیر موضوعات لرو په رستوي نیمای کې به دوا اونځي خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي کډومبه د مشال خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې پرون د پوز لخوا د مرګ جوبلې پر ضد زورګونه ځوانان نن په احتجاج ناشتي د خیبر پختونخوا د کابینې لپاره د لسو وزیرانو او دوو سلاکارانو نمونه غوره کړل شوې دي. د سپین حکومت سرخار میډرید کې د پخوانی ډیکټیټر فرانکو د قبر نه د هغه هډوکي وستي او بل ځای ته لیږلي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې د پوز لخوا په ډزو د یو تنکی هلک د وژنې او وو نورو د جوبل کېدو پر ضد د زورګونو ځوانانو احتجاجي ناشته دوام لري. تر دا مهال د وژل شوي ځوان او جوبل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. احتجاجیان چې ګڼ شمېر پکې ځوانان دي غوښتنه کوي چې د وژنې ذمهوار سرتیری دي کورټ مارشل شي، د نوکرۍ نه دي وویستل شي او ځپل شوو ته دي معاوضه ورکړل شي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې تېره ورځ دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د همزونۍ د خړکلي او نورو کلیو عام ولس په سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د نیول شوو د خوشي کولو د اختر پر مهال د ګرزبندیز او ولسی لادرکه پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. ویل کیږي چې دا احتجاجیان د لاریون پر مهال د سیمې بیلابیلو چک پوستونو تیرېده او نارابازي کولې. دوی چې کله د همزونۍ سیمې د شنې خوړې پوستې ته ورسېد نو د پوزي سرتیرو سره د مبینه تاوتریخوالي نه پس پرې پوز ډزې وکړې چې په نتیجه کې د امر جوب درامنځته شوه. دوه چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د دې مرګ جوبلې او احتجاج پخلی کړي، خو تر دا مهال د شمالي وزیرستان پوزي او ضلعي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی ویلی دی چې د مایک پومپیو او عمران خان ترمنځ په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه هیڅ خبرې نه دي شوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې پر مهال خاغلی قریشی وویل زدا عرض کوم چې کوم تاثر مخې ته راغلی او چې پرې هغو یو خبر پاڼه هم جاری کړي چې د عمران خان او پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د ترهګرو د فعالیت خبره شوې، نو دا د حقیقت برعکس ده. د تیر دیارت پورز د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې چې پس له هغې د امریکا وزارت خارجه د دې خبرو اترو د متن په اړه په خپل بیان کې رسنو ته وویل چې عمران خان سره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه خبرې شوې، خو پاکستان وایي چې داسې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره د وزیرانو نمونه غوره کړي دي. تېره ورځ د یاد ګوند یو مشر شوکت یوسفزی مشال لیډیو ته وویل چې په ډومبي پړاو کې به لس وزیران او دوه سلاکار سوګند پورته کوي. د 25 جولای د ټاکنو نه پس تر دا مهال په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو پوره لړۍ لا سرته نه ده رسېدلې. وزیراعلی محمود خان تېره اونۍ سوګند پورته کړی خو لا پوره کابینه نه ده اعلان شوې. د هلمند د سولې حرکت غړي نن له خنجانه د دوشي پر لور روان شول. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دوشي اوسیدونکي غواړي چې له موږ سره غونډه وکړي او پر دې خبرې وکړو چې څرنګه ولس کولی شي چې راپورته شي روان حالت ته نه ووایي او د جګړې په ښکېلو خواوو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي. بسم الله وطن دوست وویل چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي ول له روغتونه رخصت شوي او اوس ښه دي. د سپین حکومت پریکړه وکړه چې د ډیکټیټر فرانسیسکو فرانکو هډوکی له خبره بل ځای ته واستوي. د پریکړې له مخه به د فرانکو په قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د خانه جنگۍ پر مهال او د فرانکو ظالم حکومت لخوا د ځپل شو په نوم شي. د سپین د وزیر اعظم مرستیالي کارمین کالوو پرون په میډریډ کې د حکومت د دې پریکړې دا اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل. دا وایي زمونږ په سیر ریښتونې جمهوریت ته دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې پر حکومتي ځمکه جوړه شوې له حکومتي لقب سره قبر ولري. د هغو ځپل شوو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې ښخ شوي دي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1918 نه تر 1931 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمنی په 1915 میلادي کال کې د هغه لمړنې سره پای ته ورسېده. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې وزیر خارجه مایک پومپیو ته ویلي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا دوره دې منسوخ کړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې د دې سبب دا دی چې شمالي کوریا د ایټمي وسلو نه جوړولو په لور ډېر لږ پرمختګ کړی. هغه تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه خپور شوي بیان کې په چین هم تنقید وکړو چې د ایټمي وسلو نه د لاس اخیستو په لړ کې د شمالي کوریا هڅولو لپاره هیڅ مرستې نه کوي. هغه وویل چې مایک پومپیو ته ویلي چې په داسې حالاتو کې شمالي کوریا ته سفر مکوه. د مشال د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مول مشال رادی وردل چې مجید بابر وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د شمالي وزیرستان میرانشاه سره دا وخت درنه روانه دا مظاهره چان غوښتنه کوي چې دوی د یو ملګري وجون کې ته سزا ورکړل شي. او د پاکستان بانو چارو وزیر دا خبر رد کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم او امریکا بانو چارو وزیر ترمنځ په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې شوې. نوموړي دا هم ویل چې له امریکا سره د اړیکو پراخولو لپاره به دوی ته د افغانستان په اهمیت او هلته د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي.
هم اگر امریکا کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا.
دا خبر پختونخوا د نوې کابینې لپاره د لسو صوبای وزیرانو او دوو مشرانو نمونه غوره کړل شوی. او د پاکستان اطلاعات او افاقي وزیر وایي د صدر وزیر اعظم او د خامی سمبلی د غړو د ثوابدیدی فنډونو د ختمولو پریکړه شوی.
جو آج کی کابینہ کا سب سے اہم اعلان تھا وہ ڈسکریشنری فنڈز کی کا خاتمہ ہے.
نور ہم یوشمیر موضوعات لرو لمشال اڈیو سرو سے. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع دونکو سرنګ تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د شمالي وزیرستان میرانشاه سره دا وخت د نه روانه ده. مظاهره چان غوښتنه کوي چې د دوی د یو ملګري وجون کې تدې سزا ورکړل شي. مظاهره چان تور لګوي چې پرون امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې وکړې چې پکې یو تن وجل شو او و نور جوبل شول. او اوریدونکو د مظاهره چانو په سیمه کې د لټون د عملیاتو او کرفیو پر ضد لاریون کوو چې له امنیتي سرتیرو سره یې دغه تاوتریخوالی رامنځته شو. تفصیل اخلو له خپلې سیمې د خپل خبریال سلام مسعود چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. سیلاب صاحب ستړي مشي او دغه درنې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. تازه نو مننه به وي.
ډېره مننه. زړه د خوږ ماسا مومن خان. تازه تازه صورتحال دا دی چې اوس څو منټه مخکې ما رابطه وکړله. نو هلته د میرانشاه بازار سره نږدې چې کوم د قطبي وزیرستان مرکزي پنډغولی دی بې شمېره خلک را جمع شوي دي. پلتۍ ورته والې ده چې درناغه ورته ویلی شي. او دغه خلک غوښتنه کوي چې کومه پرون پېښه مخې ته راغلې ده په هغه چې د رحمتالله په نوم پېژندلی چې د پلار نوم یې علي سردار دی. یوویشت کاله عمر یې دی. د دې ورسره د دې د مرګ ورسره اووه کسان چې نور کوم پرارژلی شوي دي. حکومت د دې د مرګ او په پرارژل کېدو باندې چې کوم ملزمان کا کړ دي هغه دا روانسي هغه د کورټ مارشل کی او سزا دا ورکی او چې کوم رای دولا و زلی شوی دای ده 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 ساما موزا حکومت ورکی او پر رجلی تا ده درون ده درنا موزا ورکی و انداد ده پر ده پسیمکش ده سی رنده کانی چپیغ نا اچیجی و ده سی بمخا بچتا کرفیو ده نلگیجی و ده ده کرفیو پر یاد کپ ده رنگ چپی اچھے جی او دے دوی چھ دا دے درنا سے کوم غشتن مخشکی دی دا و نشو من لے نو دوی باپ دے درنا بندے خام خان استوی او تراغا وقتا پر بناستوی چھ ترچو پر دے دوی غشتن سار تنوی را سدل یہ او چھ دا اچھے جی بیا با دوی
سلاف سے بو
درنا تا نور دوام بار کھا جی
سلاف سے بو
او دے دے سرا با دا در تا او شاید چھ کوم راہ دولای و یوشت کلن چھ وزل شوائی دے 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 جنازا پا رون پا امت خیل شے پا وکام شپیش با جے شوید دا او خاور تا ور سپارل شوائی دای او پا درنا شے چھ کوم خالق موجودی آغا دے دا پا مار دے دا پا دے رنگ دے تنکی عمر سے وزل بندے ٹول
سلاب سے بو
سلاب سے کروائے غندن کئی
سلاب سے قدر ته وای چې دغه سیمه کې کرفیو ولې لګول شوی و یا د لټون عملیات ولې تر سره کېدل چې خلاف یې به دغه مظاهره چان راوتلو
په دې برابر چې ما پښتنه وکړه سرکاري د فورسز جن کو سانو دغه موقف وړاندې قوم تا دو احتجاجیانو تا اون میڈیا تا چه چونکه دلتا دره مشکوک آسان پا امزونی پسی مخشی موجود ہوا میڈیا دے اغی خلاف کروائی وکلا او اغام گریفتار کری دی او حال کیایی دیسی میں او سی دون کیایی چنا دا بے بنیادا دوا دا دوی دا نمانی او دوی یایی چه داغا کسان یغ گریفتار کری دی او ورسرا دی ایدا دوی ورز متواتر پا سیما شه گرز بند پا چه دمیر دی ایده خواستای غا ختم کرده او نور دوی پا دیران بنده ترائی زیادتای من علای نشه
سلاب شب لندو کرا تاوای چه چارواکو چویلی دی داغا مزایره چان چه کم تورونه لگوولی دی چه داغا راز امنیتی سرتیرو پا دوی دازی وکرلی دوی یو کس وجل شو او نور او کسان چه غا جوبل شو نو پا دیارا چارواکو چویلی دی
چرواکی خو یو دے دے پخلائی کرے دے چھ دے خوفیہ ادارے دے دو او چرواکی سر دے میرا تاو شوا دے دے غیر مرگ زوب لے او پیش پخلائی غا کرے دے او ما اوال غا در تاویل چھ دوی پا پدا سیمک شے پا یو کلک شے دے لٹون امنیات کول درے شکمن کسان ور تا مطلوب ہوا نو آغای روانی والا او بیائی کرفی والا گاولا او خلق رپورتا شو دے دے گرفتارے او دے گرز بندے خلاف بندی احتجاج لگیا کو او بیا احتجاج سے تاو تری خوالا زیاد شو او دے امنیتی فورسز سرتیری پر دزونو مجبور شو چھ پکش دا مرگ زوب لاو شو
سما دیر زیاد امان استاسینا دا مشال دو خبریالو سلام مسود دا استاد غا معلومات در کول اور دن کو نور ہم استاسیل پر یوشمر موضوعات لرو لمشال دو سروسی
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخري برخه تلاټ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
مشال اډو دغه ستوردونکو تاسې خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان بونو چرو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړه چې ګینه د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکا بلوچستان وزیر مایک پومپیو ترمنځ په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې شوې. د پاکستان بلوچستان وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې د اسلام آباد لټولو هیوادونو سره د اړیکو خکولو خبره هم وکړه. قریشی ویل چې د پاکستاني ولس خ ژوند له امن سره ترل شوی او دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. نوموړي تما څرګنده کړه چې په دیرشم او یو دیرشم اګست د ایران او په پنځم ستمبر د امریکا او په اتم او نهم ستمبر د چین بنوچارو وزیران به د پاکستان دوره وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان بنوچارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړه چې ګینه د اگست په دروښتمه د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکا بنوچارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د فعال وسلوالو خبره شوی.
زده عرض کوم چې کوم تاثر مخې ته راغلی او چې پر هغو یو خبر پاڼه هم جاری کړې چې د عمران خان او پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د ترهګرو د فعالیت خبره شوې، نو دا د حقیقت برعکس ده.
دا پر اصل کې دا چې وړ مورزه د امریکا د منوچر وزارت د خپل دی بیان دفاع وکړه چې پومپیو عمران خان ته د پاکستان دننه د فعال ترګر پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ. د پاکستان بنوچر وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس پاکستان د غرب محبوب نه دی پاتې شوی او په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید موږ پر هغو پوه شو. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې د پخوا په څیر نه دي پاتې شوي.
امریکا او پاکستان کې دو طرفه تعلقات کی اهمیت سے
د امریکا او پاکستان ترمنز د دوالخیزه اړیکو له ارزښت انکار نشي کېده. دا ډېری مهم دي. له امریکا سره اړیکې زوړ حالت ته د راوستلو لپاره به په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهیدل وي، ځکه چې په افغانستان کې امریکا موجودګی لري او هلته یې ډېره سرمایه کاری هم کړي. نو کچېره مونږ له امریکا سره اړیکې پراخول غواړو نو موږ ته به د افغانستان په اهمیت او ضرورتو پوهیدل وی او چې زمون کوم تقاضې دي نو په هغه با دوی پوهو
او جو هماره تقاضې هه او همې اونې سمجھانے هونګي.
د پاکستان بنسر وزیر شاه محمود قریشی په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول لوبوي.
افغانستان کې سټیبلټی
مونږ به د ته ګورو چې د افغانستان په ثبات کې څه رول لوبول شو، ځکه چې د افغانستان امن زمونږ د امن لپاره ضروری دی.
امن او استحکام کې لپاره ضروری دی.
د پاکستان بنوچر وزیر دا هم ویل چې حکومت چې غواړي له هندستان سره اړیکی خې کړی.
هندستان پاکستان کې تعلقات په تعطل تھا.
د هندستان او پاکستان په اړیکو کې په خوا ځند وو او اوس هم ځان دی او مونږ ته قتل دی چې مخکې به څنګه ځو. مونږ له خبرو ډډه نه کوو. که هند یو قدم مخکې راځي نو مونږ به دوه قدمه مخکې ورځو. مونږ مثبت اشاره ورکړو.
شاه محمود قریشی ویل چې د امریکا او ایران ترمنځ له موجوده کړکې چا دوی خبر دی. د په خبره ایران د دوی گاونډي هیواد دی او دوی ورسره اوږده پوله لري او دوی په ایران کې امن غواړي. قریشی په خپل پرونی خبري غونډه کې دا هم ویل چې پاکستان لوړاندې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ناقانونه پیسو ترګر ډلو تمویل د څار په خړ لیست کې دی او حکومت به یې په دې لړکی دلته څه کول وي، ځکه چې دوی نه غواړي اسلام آباد په تور لیست کې واچول شي. د پاکستان بنوچارو وزیر ویل چې د پاکستان د ټولو ادارو ترمنځ خپل منځي مکالمې یا ډایلاګ ته اړتیا ده چې دا رنګ ټول یو مقب خپل او بیا یې نړۍ ته وړاندې کړي. پښال اړیو ته وګورئ چې همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وايي په اسلام آباد کې د پاکستان د مرچور وزیر شاه محمود قریشی له پرونی خبري غونډې داسې ښکاری چې د پاکستان د بارونو او دفاعي چارو پالیسۍ به هم داسې روان وي. نو موږ وایو د ترګري په اړه د پاکستان تګلارې واضح نه ده، بلخو په پېښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام له دې سره بیا اتفاق نه کوي. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان بنوچارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید دوی پر دې ځان پوه کړي. د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي کېدای شي چې د شاه محمود قریشي اشاره دې ته وي چې ګنې پاکستان د امریکا برعکس له چین، ایران، روس او ترکی سره نږدې شوی او کېدای شي دا د دوی په ګټه وي. خو خټک وایي ښکارینه چې دغه هیوادونه چې زیاتره پکې له اقتصادي بحرانونو سره مخ دي د پاکستان ضرورتونه به پوره کړي. د پاکستان بونچور وزیر د هم ویل چې امریکا سره د اړیکو خو کول لپاره به دوی ته په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي. خو پروفیسر اجاز خټک وایي پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا پاکستان تر اوسه د امریکا په اړتیاو نه دی پوه شوی. نو خټک وایي له دې داسې ښکاري چې پاکستان غواړي هله به خپلې پالیسۍ بدلوي چې امریکا ورته د دې ضمانت ورکړي چې په افغانستان کې به د هندوستان د اغیز مخنیوی کوي.
د پاکستان انټرس افغانستان جنبی هغه د کوچ انډیا ته افغانستان نشي انټرس لري هغه ګارانټي وایي او پاکستان او موږ ته سره مدد کوي تر هغه خلاف هغه ته انډیا اثر کمول د پاره به یو انډیا ما خل د امریکای وسټی دی او نه باغی تیار دی پالیسی د بدلون ته اشاره ماته پکې نه ښایي.
د برحال کې دا چې امریکا او افغانستان په وار وار پاکستان ته ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد له طالبانو سره ملاتړ ختم کړي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د پاکستان د بونچور وزیر په خپل پرونی غونډه کې دا هم ویل چې هیواد یې له هندوستان سره اړیکې ښې کول غواړي. خو اجاز خټک وایي د بونچور وزیر دا ونه ویل چې اړیکې به څرنګه ښه کیږي.
دا وایي چې هغه کشمیر باندې موږ اختلاف دی په دې به خبرې اترې کوو او نور چې کوم تجارت یا نورو کیسو باندې اختلاف شته پایته موږ تعلق خرج کوو. نو بیا به وایي چې لږ فرق راځي ځکه چې څنګه بولي پاکستان خاص کر د انډیا سره خپل تعلق کشمیر سره تړلی وو چې کشمیر باندې تعلق کې پروګرس نه دی نو تجارت په تګ راتګ نورې او انډیا ته لار ورکول افغانستان ته تګ دایر څه بند کړي آیا هغې نه ځان بیلوي خو نه بیلوي اچې ووایي نو بیا به وایي چې پالیسي بدله شوه.
خو د پېښور پوهنتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخرالاسلام بیا وایي چې د بهرنیو چارو وزیر له پرونۍ څرګندونو خوشبینه دی او کېدای شي چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان، هندوستان او ایران سره د پاکستان اړیکې سمې شي. فخرالاسلام وایي امریکایي چارواکو په خپله ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت سره کار کول غواړي. د په خبره د ګاونډي هیوادونو مشران هم د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت په جوړېدو خوشاله دي او د لړکې یې خپلې څرګندونې هم کړي.
زه دا ګڼم چې حکومت د عمران خان حکومت دې طرف ته متوجه دي او دا توجه د ټولو نه زیاته اهم خبره ده او د امن خبره کیږي، د خبرو اترو د لارې د حل کېدو خبره کیږي. دا یو ډیر مثبت یو خبره ده چې کومه زموږ مخې ته راغلې ده.
یاد کار پوهان وایي په سیمه کې به هله امن راځي چې د پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډون ټول هیوادونه د یو بل اندېښنې لري کړي او د سیمې د امن لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو تاسې دغه راپور واوریدو. اوس راځو دې ته چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د پارلماني غړو د سوابدیدی فنډونو ختمولو پریکړه شوې. په غونډه کې د سرکاري دفترونو د ورځني او قاطع کار بدلولو هم منظوري ورکړل شوې. د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ هم نوټ سواخست. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په پرونی غونډه کې ځینې پریکړې شوې چې پکې د صدر، وزیر اعظم او د قومي اسمبلی او د غړو سوابدیدی فنډونه ختمول اهم شامل دي.
جو آج کی کابینه کا سب سے اهم اعلان
نوموړی وایي نن د کابینې تر ټولو مهم اعلان د سوابدیدی فنډونو ختمول وو. تیر کال نواز شریف د 21 ارب روپو سوابدیدی فنډونه استعمال کړي وو. صدر چې دومره عیني اختیارات نه لري نو هغه اهم شاوخوا د 8 ارب روپو سوابدیدی فنډونه استعمال کړي وو. پر دې سربیره د اسمبلی غړو ته هم دا قسمه فنډونه ورکړل شوي. نو په مجموعي توګه په یو کال کې شاوخوا 150 ارب روپۍ د سوابدیدی فنډونو په توګه لګول شوي دي. د اطلاعات او وفاقي وزیر ویل چې پر کومه منصوبه پیسې لګول کیږي نو لومړی به په پارلماني کمیټه کې پر هغو بحث کیږي. یادوي چې لا هم د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پخوانی حکومت غړو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فواد چودري ویل چې په سرکاري دفترونو کې د ورځني اوقات کار بدلولو اهم منظوري ورکړل شوې کوم چې به اوس د سهار له 9 تر د ماښام 5 پورې وي. د اطلاعات او وفاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ اهم نوټس واخیست. نوموړی وایي د اختر په ورځو کې لوډ شیډنګ ډېر زیات شوی و. وزیر اعظم وویل چې د دریو ورځو پورې صنعتونه هم بند وو، نو باید چې لوډ شیډنګ نه وای شوی. زما په خیال ښکاري داسې چې دا د بجلی د کمی نه زیاته د بجلی د ترسیل مسله ده او په ډېرو ځینو کې تخنیکي خرابي هم وه. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې په تېر حکومت تر ټولو زیاتې نیوکې همدا کېدلې چې د توانایي د نورو پلانټونو په لګولو زور راوړي، خو د بجلی د ترسیل نظام یې نه دی ښه کړی. فواد چودھری زیاته کړه چې حکومت به یې د پخوانی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهدارې پروژه سرته رسوي. مشال لډو ته غوږ استوردونکو ته سی واردل چې حکومتي کابینه څه قسمه پریکړې کړي. اوس راځو اپوزیشن ته. د مسلم لیگ نن په مشرۍ اپوزیشن نن له اسلام آباد سره نږدې په سیاحتي سیمه مری کې غونډه کوي چې پکې یو شمېر سیاسي ګوندونه برخه اخلي. په غونډه کې به مهمه موضوع دا وي چې په 14 ستمبر د ولسمشرۍ لپاره کوم انتخابات کیږي، نو دوی به هڅه کوي چې په شریکه د هغې لپاره کاندید غوره کړي. هم پر دې موضوع مو لږه شېبه مخکې له خپل همکار طاهر خان سره په اسلام آباد کې خبرې کړي. راځي چې په ګډه ته وښو
د ایجنډا چې کوم مهم ټکی دی موضوع دا هغه یو مشترک صدارتي امیدوار دی. پاکستان کې انتخابات د سپتمبر په 14 باندې کیدونکي دي او تحریک انصاف د وړاندې نه عارف الوی د کراچۍ هغه خپل کاندید امیدوار اعلان کړی دی او پیپلز پارټۍ په اړه باندې دا ویل شوی چې دوی هم اعتزاز حسن په پام کې لري چې هغه خپل کاندید کی. البته رسمي اعلان پیپلز پارټۍ هم نه دی کړی، مسلم لیگ نو خپل کاندید نه دی اعلان کړی نه دی. البته خبرې کیږي چې یو مشترک امیدوار راشي او د دې غونډې نه وړاندې چې کوم بیانونه د پیپلز ګوند لخوا راغلي وو یا د مسلم لیگ نو لخوا راغلي وو، نو داسې اشاره وي چې کېدی شي دوی په یو مشترک امیدوار باندې کاندید باندې دوی راضي شي. نن موقع د اجتماع خیر سره ډېر مشکل نشته. البته د مسلم لیگ نور یو مشر یو خبره کړې وه د اعتزاز حسن په اړه باندې چې دوی د نواز شریف نه معافي وغواړي. دا خبره نه وکړي چې ولې دې معافي وغواړي، خو دا اعتزاز حسن دوی نه بیانونه داسې په دې وروستو کې راغلي وو چې د خاص کر چې کله نواز شریف په لندن کې او د خپلې ښځې دغه بیماری د هغې هلته موجود وو، دوی ځینې خبرې کړې وې او هغه مسلم لیگ نون پرې خفه شوی وو. خو البته څه ډېر زیات مشکل نه ښکاري او داسې امکانات شته چې مخالف ډلې په یو امیدوار باندې کاندید باندې راضي شي، ځکه چې داسې رپورټونه وړاندې هم راغلي وو چې په سینټ کې بیا اپوزیشن پام کې د چاغوي یو ځای شي او د سینټ د چیرمن بل لري کورو د پارټي د اعتماد کوم یو شرکت ته کیلو امکان به وي چې دینن په یو مشترک امیدوار او مشترک امیدوار باندې کې دی راضي شي، نو بیا به دا امکانات هم چې دی یو ډیر قوي او یو ډیر مضبوط پوزیشن مخې ته راتلی شي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته د خبري واوردلې او زو په خبر ته د خبر پښتونخوا د نوې کابینې لپاره د لسو صوبایي وزیرانو او دوه مشرانو نمونه غوړکل شوی. تر کې انصاف یو پخوانی سیاستوالو پخوانی صوبایي وزیر شوکت سبزی وای په دویم پړاو کې بعد څلور وزیران او درې نور مشران ټاکل کیږي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې ورو
د خیبر پښتونخوا صوبې د کابینې لپاره په لومړی پړاو کې د لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشرانو نمونه غوره کړې شوې دي. د لړکی د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری شوی جمعې په ورځ د خپل عہده سوګن پورته کړی وو. اوس پښتنه دا ده چې یو وړخته په مرکز کې وفاقي کابینه ډیر زر وټاکلې شوه، خو ولې په خیبر پښتونخوا صوبه کې کابینه دومره ډیر وخت واغېستل؟ د دې پښتنې په ځواب کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
نو دا غي وجه ده چې دا ټول چې کوم دی هغه خو د پارلماني پارټۍ کې خلک کینی او هغوی خپلو کې فیصله ووي چې یاره دا به وي دا به نه وي. نو دلته کې خو مسله دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف او ټول نظام چې کوم دی نو هغه خو فرد واحد دی، هغه فرد واحد چې کوم دی نو هغه به خپلې مرضۍ باندې هغه به دوی ته وایي چې دا به کوئ دا به نه کوئ. نو په دې وجه دا لیټ شو او نن چې کوم دی نو اختر هم ختم شو. په کار خو دا و چې دا څنګه د اختر نه وړاندې
په رسمي توګه د عمران خان لخوا د غوره کړی شوي لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشیرانو نمونه لا تر دې دمه اعلان شوي نه دي، خو د تحریک انصاف سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه کابینه کې د عتیب خان، شهرام خان ترکۍ، اشتیاق عمر، تیمور سلیم جګړه، ډاکټر امجد علي، شکیل خان، شاه محمد خان، اکبر ایوب او میا جمشید الدین په شمول ځینې نور نمونه شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان په همدونۍ سیمه کې د پوز لخوا په ډزو د یو تنکی هلک د وجنې او وو نورو د ژوبل کېدو پر ضد نن د زرګونو ځوانانو احتجاجي ناشته دوام لري. تر دا مهال د وجل شوي ځوان او ژوبل شوو د شناخت په اړه حکومت څه نه دي ویلي، خو د سیمې نه د پارلیمان غړی محسن داوړ وایي چې د وجل شوي ځوان نوم وقار وو او وو نور ژوبل کسان چې دا مهال په شمالي په میرامشاه هسپتال کې دي پکې یو د یو حالت مرګونه ده. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی ویلی چې د مایک پومپیو او عمران خان ترمنځ په دغه هیواد کې د وسلوارو ډلو د شتون په اړه هیڅ خبري نه دي شوې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ښاغلي قریشی د پاکستان هغه دریځ بیا تکرار کړو چې د وزیر اعظم او د امریکایي وزیر خارجه ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال د شوو خبرو په اړه امریکا د غلط بیان نه کار اخلي. په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره د وزیرانو نمونه غوره کړي. د پاکستان وزیر اطلاعات فواد چودھری وایي چې وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر، وزیر اعظم، وزیرانو، پارلماني غړو ثواب دیدی فنډونه ختم کړي. د هلمند د سولي حرکت غړي نن له خنجانه د دوشي په لور روان شول. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دوشیو کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپین حکومت پریکړه وکړه چې د ډیکټیټر فرانسیسکو فرانکو هډوکي له قبره له قبر نه بل ځای ته واستوي. د پریکړې له مخه به د فرانکو په قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د خانه جنگۍ پر مهال او د فرانکو ظالم حکومت لخوا د ځپل شوو په نوم شي.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. د باختر ستوري او روښانه مستقبل خوړومبې راځو. روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته په دې خبرونه کې دا ور تاسو د تعلیمي سکالرشپونو یا وظیفو په اړه اوري. کوربه منور شاه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کارپوهان وایي که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم بنیادی سہولتونه ډیر کم دي او د اعلی تعلیم موقع پکې بیا لا نوري کم دي، خو د انټرنیټ لوجه اوس د نوي کول هلکان جنکې کولای شي چې د دنیا په پرمختللي هوادونو کې د اعلی تعلیم موقع ترلاسه کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعه وړیا تعلیم ورکوي. دا اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلې رضیا ودود سره مخبري کړي. هغه وایي
اپر سواد مټر ډیسټریکټ سره یو کله لګي بيدره، نو دا غي سره تعلق ساته. مخبل استدای تعلیم چې د هغه د مټر ګورنمنت سکول ګرلز سکول نه حاصل کړي د 10th پورې. هغه نه علاوه چې د بیا ما خپل ایف ایس سی چې د هغه د پرایویټ کالج نه کړي دي. دا غینا پس بیا چې د مخبل سب بیچلر لیول ایجوکیشن چې د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي دا غي سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو مخبل ایم ایس چې دی هغه سٹارټ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې ساينس سبجیکټ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیټ شو. نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي.
دا چې د سواد سیما په تیر وخت کې د بدمنې چپو ډیره ځپلې وه، د هغې باوجود یې څنګه اعلی تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتلې؟ رضیه ودود په دې پوښتنه وویل.
موږ خپل مطلب د هغه ټایم لکه د سواد سچویشن او دا مطلب هغه انالایز کړو. هغه ټایم پیریډ چې هغه 2008-09 والو په کمی کې په سواد کې لکه دا مطلب آپریشن او دا هر څه سیزن لکه څنګه چې نورې جنہ کې غواړي چې میډیکل او داګه لپاره کوشش. ما خپل طرف هم لکه ټول ایس ایس سی پری میډیکل او د میډیکل لپاره کوشش وکړ. هغه ټایم کې سچویشن دا چې موږ د پاره د موومېنټ مسله وا، موږ د پاره ټایم کې نور هم ډیر پرابلمز لکه آپریشن او لکه لاری به بندې وي. ایون ما سوسوځینو کې مطلب د میډیکل د پر اپلای کړ او کله به موږ ټیسټ ته ونه رسیدو، کله به یو څه کله بل څه. نو بیا د هغې نه پس چې دی دغه هم زموږ یو سټرګل و، خو د هغې نه پس ما خپل سټرګل پرې نه خو زما په میډیکل کې یا زه هغه میډیکل فیلډ ته لاړم. نو ما بل فیلډ چوز کو الټرنیټ او ما پولیټیکل ساینس کې واغستو، ځکه چې زما یو مین ویژن او دا مین فوکس تا چې زه لکه څه جوړ شم زه خپل سوسایټي کې په خپل خلکو ته سپورټ ورکم، دا هغوی څه ګایډنس وکم.
رضیه ودود وایي مور پلار او ورونو خویندو ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه؟ نوموړي وایي
دا زما یو مطلب سټرګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپس ته اپلای کولې، چې دی چې شي د طرفه به سکالرشپ آفر شو هغې ته به مې اپلای کولې، کامن ویلتھ سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول. او ایون ما دا کوشش و چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړه شم، ما به ډفرنټ یونیورسټي سرچ کول، د یونیورسټي ریکوایرمنټس به مې کتل، دا هغوی مطلب سو ایډمیشن کله آفر کېږي څنګه، نو هغه هر څه به ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا داسې د دی یونیورسٹی ایڈمیشنز آفر شیو کے میں کچھ زور سے خپل اعلی تعلیم حاصل ہوما دا استنبول صباحت انزائم یونیورسٹی. نو دی ایڈمیشن آفر شیو او دیو لگا مطلب سکولرشپ ہم خپل اگر دیو ٹول ریکوائرمنٹ آگا ہر سوقت تلاو بس دیو آگا فارم فیل کولا آگا مطلب یہ چیک لسٹ میں زانتا جوڑ کو چی لگا خیر دے زبا اپلائی وقت بیا چی دے نمخ کی بگور کوانا شنو خیر دے سمسلہ نیختی.
رضیه ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسيټیو په نسبت د دغه یونیورسيټي شرایط اسان وو او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي، نو ځکه یدا خو خکړه.
ایون د دې یونیورسيټي ټول نغټه خبره دا چې دوی په ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسی ټیسټ چې ده خاډه ته دلته ورکول شي د ایډمیشن نه پس. نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمټ مې کو، نو ویډ انټینډ چې د دوی ماته ریسپانس وکړو چې لکه ستا ایډمیشن وو چې دومره پرسنټ سکالرشپ. ایون سٹارټ کې چې د دوی ماته سکالرشپ چې ده کمپلیټ نه راکو، نو ما مطلب یو ڈیٹیل ای میل مطلب بولی کو یونیورسٹی سے چې لکه زما مطلب دادا سی کنڈیشن دي کتا سمار له 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنٹ شو هر څنګه ورته وی ډیټیل دی په کلیئر دغه کې چې دادا ایشو دي کتا سو د سافټ سکالرشپ نو ټیک د زبا مطلب د ایڈمیشن نو هغه چې دی دیو ماته ریسپانس ډیر خرا کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب دی په پارت ټایم جاب کې زمو سره دی اپورتونټیز را کوي. ایون د دې سره زمو ایکسپیرینس کیږي پر ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي، په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي.
نو مولې په دغه یونیورسيټي کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل.
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشن چې دی هغه مطلب فارم چې دی هغه آن لائن د کی د دوی سټریټ د سی رولز نشته. دوی پروفیشنسی ټیسټ واړي، کمپیوټر فل او آی ایس سی ډیوټو فل واړي، خو دوی د ایڈمیشن نه پس هغه واړي. د ایم ایس لپاره چې دی د پروپوزل ډیمانډ نه کوي، خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې د مطلب سیمپل رائټنګ واړي. کم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لیکلای یا ریسرچ پیپر لیکلای، نو هغه تاسو هم مطلب ایز ا سیمپل پیپر ته اپلوډ کولای شئ د ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي. بل دا چې دوی انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دوی د انګلیش واړي، چې لکه کوم چې مطلب میډیم اف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انګلیش کې حاصل کړی او دا غې نه مطلب دا غې یو پروف سی. لکه سپوز ما خپله ډیګری چې کړی ده، نو هغه زما تھرو آؤٹ ایجوکیشن چې دی په انګلیش کې، نو بس یونیورسٹی زیات تر یونیورسٹی چې دغه سرٹیفیکیٹ ایشو کوي. نو خپل یونیورسيټي سره مطلب تاسو خبره وکي او چې مطلب په کوم یونیورسيټي کې هغه ورته د سرټیفیکټ ایشو کوي. په پاکستان کې ما خپل د خپل یونیورسيټي نه راغسته. دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې یو سلو پینز کوېشن د کشانت کې مطلب ته پوسټ کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې د هغه باغست 4-5 کوېشن کې د اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو سدي نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې د
تقریباً داغه سره سره د سټوډنټس ګروم یې مهم کې ګرځاغه پیسې باندې دی هغه ته سټایپند ورکړي نو دا خو کم خرچي چې اکسترا خرچي چې دی هغه پغی کې زیږي چې کم مطلب سټایپند ورکړي نو هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکړي سټوډنټانو ته.
رضیا ودود همداراز اویل د نورو غربي هوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایتو مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکې په اسانه اوسېدل شي.
غیر خبر ته ما کوشش چې د نور ملکونو لپاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما د لپاره د خوخي زی ولی دی ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاوي کې دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ ته د خوراک د حلال او د حرام مسلې بي بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسې مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کو یا به نه کور کو لکه زیات تر موږ پښتانه چې دی د پردي او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته ازادي د کوڅو پرده کوي مخ پټي ک سر پټي ک نه پټي په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د لپاره سپیشلی د جنکو د لپاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر لکه دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو ان په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مهره وای چې لکه تاسو د دې سوسایټي د لپاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ نو تاسو هیڅ څوک نشي مطلب شاته د ښکواله تاسو نشي شاته پاتې کېدای.
د سوات سیمې رضیا ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ډی کوي ټولو میاندو پلارانو ته وای په کار دا چې د خپل لونو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي. په دې حق له نور تفصیل هم اوریدل شي خو د ویلاند د مینا پاس
د مشال ریډیو پر خانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکی دي او د غیلا پر سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدل شي. په دې خبرونه کې به اوري چې د داخلو لپاره څه شرایط دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګ وسه
په استانبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه.
موسی خان زمانوم دی او ډیر تیمرګری سره زماري هيشي تعلق دی. تیمرګری سره نږدې و دره د ملکن درور سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی سرکاري سکولونو کې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم څورته وایو مونږه هغه سوپیریر ساينس کالج نه ما کړی او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو قرطبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ماستر چې وته مونږ وایو شپاله سم ما د اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے پاس کرے او ایم فل هم ما مدد انټرنیشنل سپیکر یونیورسٹی اسلام آباد نو اسلام آباد کې ما کل تعلیم هم کوم ما بو سره جاب هم کوم مختلف ارګنایزیشنز کې ما کاروم کړی دی او دغه دوران کې چې کل زما ایم فل کمپلیټ شونو ما مختلف ملکونو د پر د هایر سټډیز یعنی لوړو د کو د پر اپلای هم کړی پښیم ورته پی ایچ ڈی وایو یا ورته ډاکټر وایو نو دا څه وځه ما د ترکی کې دې کې ایڈمیشن شوه دی او دا کې نه پس 2015 نه پس راغلی يم ترکی ته نو دی وخت استنبول یونیورسٹی نه ډاکټر
کومه یعنی پی ایچ ڈی کوم په میډیا اند ماس کمیونیکیشن. موسی خان وایي د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری ګیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچې زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موري وویل
دا څنګه زموږ ماشومان سبقونه وي او چې دولسم پاس کینو د دې نه پاس هغه وی دې ته اپلای کولې مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام د انډر ګریجویټ څو څه وته موږ وایو یعنی د لسم سره لسم چې لسم پاس کوم ماشومان پاس کوي انڈر گریجویٹ ڈگری چې دنو هغه هم اپلای کولای شي او کوم مشروعونه چې هغه ډیگری حاصل کړی په خپل ملکونو کې نو هغه د ایم فل او ماستر لپاره هم اپلای کولای شي او چې څا ماستر ایم فل کړی نو هغه د پی ایچ ڈی لپاره هم اپلای کولای شي نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انڈر گریجویٹ ته اپلای کوي نو هغه څلور کاله یا پنځه کاله د دورانې لپاره ورته سکالرشپ ملو شي چې څوک ماستر لپاره کوي نو دا غنه د دوه درو کالو د پورې دورانې ده او دا شان چې څوک پی ایچ ڈی لته نو دا هغه د څلور نه پنځه کالو یا شپږ کالو پورې دورانې ده دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا زه به اوریدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کوم جنکه چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې اپورچونټي معلومول غواړي نو دا لپاره اسان ترین طریقه هم دا انټرنیټ د چې په دې به اپلای کړي
موسا خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته نو موله هغه لکانو جنکوتا چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ تر لاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فهم جمع کوئ نو دا څه بالکل کیژوال ما خلی خو نیټ طریقې سره او نیټ طریقه دا چې کوم تاسو کوم کوم کوېشن یل تشوي په اپلیکیشن کې نو ته الته کې بالکل هغه ټایم کې د لیکلو په ځای باندې هغه ته په سایت کې یو بل فایل کې لیکل شي هغه ځوابونه خپل خپل لیکل شي هغه کوم مستیک چې ولته نه دي کا ګرامټیکل دي کا لنګویج نو څه څه نه دي هغه تینې وستې شي خو د پوینټ ځوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په صحیح طریقه باندې پریزنت کول دي مطلب دا چې تا کې څومره کیپابিলিټی ده څومره قابلیت ده نو هغه خو صرف تا خو خلک پیژني خو چې کوم خلک ستاسو بره کې هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو په هغه داسې څه زده کړی دی او کوم طریقه باندې د کم کم نور داسې داسې دوران کې کم کم سیزونو نه فائدې اخیستې دي نوکری یې کړی دی یا سرټیفیکیټ ګټلی دی نور مقابلو کې حساب اخیستی دی هغه ټول سیزونو په خپل خپل طریقې سره په نکل پکار دی البته هغه یو بل داسې خاتون غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسورانو نوم ته داسې یو خاتون اپلوډ کړئ چې موږ هغه سره تاسو اول سره کانټیکټ کوو نو چې هغه موږ تاسو اول سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریفرنس لیټر څه دی
موسا خان په ترکی کې پی ایچ ڈی کوي وای دغه هیواد زکه ترقی کړي چې ټوله نرخځي تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دېونه روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
مشال لډیو ته وګورئ زم تاسو قربا سلام ومنده تاسو ونی ز خبرونه روخانه مستقبل او ورده اوس یو بل ادبی او کلتوري خبرونه هم تاسو لپاره لرو د باختر ستوري د باختر ستوري په دې خبرونه کې بعد کتابونو په بازار جو رپورت ولرو بیا بل ځواني شاعر یو د کور ادبی بهیر لمشري مقدس مزید سره د میرمنو د بهیر په ستونزو لندشان خبري وکړو او په اخره کې با په پښتني کلتور کې درنجو پرځښت اهم یو راپور لرو د خبرونه کوربا بازماده بده
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم پنننۍ خبرونه کې به د کتابونو په چاپ او بازار یو ریپورت لرو بیا بل ځواني شاعري او د کور ادبی بهیر مشر مقدس احمد زئی سره د میرمنو د بهیر پستونزو لندشان مرکه ولرو او په اخر کې به په پښتني کلتور کې درنجو پارزښت هم یو ریپورت ته تم شو لومړی ریپورت ترازو په دې ورستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خبرندوی ټولنې رامخته شوی چې د پام وړ کتابونه یې خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري دا چې خبرندوی ټولنې د کوم ډول کتابونو خپرولو ته ترجیح ورکوي او یا دا چې کوم ډول کتابونه د خرڅلاو ښه بازار لري سو تنه د کتاب خبرندوی ټولنو استازي مو په دغه ریپورت کې درغږولې دي سرل دی چې په ننګرهار کې د مسلکی او علمی کتابونو د خرڅلاو بازار ګرم دی او ارخ فرندوی ټولنه هڅه کوي چې د پهونتون د استادانو هغه کتابونه خپاره کړي چې په پهونځو کې د نصاب برخه ګرځېدلې وي خو یو شمیر کتاب لورنزی به د کتابونو لسوړ بازار نه شکایت کوي مازیګر کتاب پلورنځی چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 500 زیات کتابونه خپاره کړي چې غوښنه برخه یې ادبي او ذوقي دي. د دغه کتاب پلورنځی یو تن مسؤل نصرت ارمان وایي
د کتاب بازار دستی سات ورزیدلې ده او مخکې چې کوم مینوال و دلته د کتاب غوښتنه کوله له موږ څخه او د کتابونو سره مینه علاقه ښودله اوس هغومره اندازه باندې لوستونکي او مطالعه کوونکي موږ نه لرو نو د کتاب بازار ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی. خلک داسې انګیرنې کوي چې د آنلاین رسنیو فیسبوک د میډیا زیاتوالی د دې ستونزو لامل دی خو یوازې دا ستونزه به نه وي دا زموږ د ټولنې د خلکو خپله ستونزه ده چې د کتاب سره مینه علاقه دلچسپي نه ښیي. په آنلاین رسنیو کې به موږ وکړی شو چې تازه یا د ذهن د روښانولو دپاره ځینې مقالې یا ځینې لیکنې موږ ولولو خو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره دا لازمي ده چې موږ کتاب ته لاسرسی ولرو او کتاب مطالعه کړو.
ختیس خپرندویه ټولنه چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې فعاله ده او تر سلو عنوانو پورې یې په ادبي او ذوقي موضوعاتو سربیره علمي او مسلکي کتابونه هم خپاره کړي دي. د دغې ټولنې یو تن مسؤل زاید الله وایي چې په تیر کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره یې د کتابونو د خرڅلاو بازار ښه شوی دی.
خو بیا هم د خلکو د نفوس چې وګورو او د خلکو د عادت چې موږ ګورو مطالعه سم کمه ده. سکالې د مدارسو کتابونه ډېر خرڅېدل او تر څنګ د پنتون هغه کتابونه چې وسازانې تدریسي هغه کتابونه تر کلونو پرتله سکالې ډېر خرڅېږي.
ممن کتاب خبرندوی ټولنه چې تر نورو خبرندوی ټولنو مخکښه ده او د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 1100 عنوانو پورې بیلابیل اسلامي ادبي علمي مسلکي او ټولنیز کتابونه خپاره کړي. د دغه ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا مومند وایي چې علمی کتابونه تر نورو هغو ښه بازار لري.
که پانتوني کتابونه یې که په هر بشي که طبي که انجینري که حقوقي سیاسي دا کتابونه ډېر زیات خرڅېږي. مسلکي د پانتون ته ورته کتابونه چې دي هغه سبا د هغې بازار ښه دی. ناول هم یو څه نه څه بازار لري خو پخوانو غوندې بازار یې نشته دی که نه. د شعر او د ناول او مجلې بازار ډېر کمزوری شوی دی نن سبا.
د جلال آباد ښار اسحاقزي مارکیټ زموږ تله چې ګرد سره دوکانونه یې کتاب پلورنځي دي او زیاتره کتاب پلورنځي اسلامي کتابونه پلوري. مسؤلین وایي چې تر نورو هغو اسلامي کتابونه زیات مینوال لري.
دینی کتابونه بازار ډېر ښه دی. مدارسو کتابونه خلک غواړي، عام د مطالعې کتابونه هم غواړي، ځکه چې هغه طالبان چې مخکې په پېښور کې علم به کاوه هلته به تلو مدارسو کې به هغو ته اوس د پاکستان د حکومت د خوانه لږ مشکلات پېښ شوي دي. پاسپورټ او ویزا لګول او دلته مدارس شروع کړل. زمونږ د دینی مدارسو لوی لوی استادان شیخ حدیثان او شیخ القرآنان دا ټول دلته راغلي دي. هغوی هلته مدرسین و غټ غټ مدرسین و دا طالبان به دوی پسې ورتلل چې هلته درس ور نه یاد کړي.
یاد دی وی چې پخوا به پر ننګرهار سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې پېښور ته تلل خو د تیرو 100 کلونو راهیسې اوس د کتابونو په عمده خرڅلاو کې د پېښور ځای جلال آباد نیولی چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ورته کتاب پلورونکي راځي او په عمده ډول کتابونه پیری. له دې نه علاوه په ننګرهار کې خپرندویه ټولنې د نورو ولایتونو له کتاب پلورنځیو سره د یو نیټورک په بڼه کار کوي او هره ټولنه چې کوم نوی کتاب خپروي د نورو ولایتونو کتاب پلورنځیو ته یې هم لیږدوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کابو درې کاله وړاندې په جلال آباد کې ښځینه شاعرانو د کور ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه پرانسته چې په لږ وخت کې د پام وړ کلتوري او ادبي غونډې جوړې کړې خو په تیر یوه کال کې یې فعالیتونه پس شوي دي. دا چې کور ادبي بهیر ولې د پخوا په شان کلتوري او ادبي غونډې نه جوړوي د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی سره مو پرې خبرې کړې دي.
مقدس احمدزی، تاسو درې کاله وړاندې د میرمنو د کور په نوم باندې یو ادبي غونډه پرانستله. په شروع کې مو ډېرې زیاتې غونډې ولرلې، ښه فعالیتونه مو لرل، خو اوس لږ زره مړاوي شوي دي. وجه یې څه
ګورئ؟ دا فعالیتونه او کار چې کله کېږي ښځینه، نو باید دوی ته ستونزې چې په مخ کې پرتې وي هغه ورته اوار شي. دلته یوازې زما خبره نه ده چې زه اوس مثلا کار کومه، زما په وړاندې که ستونزې وي زه به مبارزه وکړم. زه به له داسې کورنۍ واوسمه چې ما به خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی وي چې کار وکړي. دلته ډېرې خویندې دي چې له کورونو راوځي، دوی که تشویق نه شي، دوی که تمویل نه شي، همدغه غونډې کې کېدلې ما په خپلو شخصي مصارفو کولې. ما د ښوونځیو هغه ښوونځي چې په ښار کې دي په دغو کې خپلې د کور په نوم کمیټې جوړې کړي دي او لا هم دي. زه اوس دوی نشم کولای چې راټول یې کړم ځکه دا تمویل غواړي، حمایت غواړي قوي چې باید یو څوک زما تر شا ولاړ اوسي.
نو دلته خو ډېر فرهنګي نهادونه هم شته دي او د اطلاعاتو کلتور ریاست هم دغه ذمہواری باید په غاړه واخلي چې ستاسو غونډه تقویه کړي. اطلاعات او کلتور ریاست له تاسو سره سم راسته کړی ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه خو بغیر له دې چې اغلته یو خونیز مرکز دی په هغه ځای کې موږ خپلې غونډې او مشاعرې کوو، بغیر له دې هیڅ کومه مرسته له موږ سره نه ده کړې تر اوسه پورې.
تاسو ویلې چې په مکاتبو کې تاسو د کور بهیر کمیټې پرانستې دي، دغه مکاتبو کې د بهیر فعالیتونه فعال دي، هغوی غونډې کوي که نه؟
ښوونځیو کې دغه شاعران اوس هم خپلې غونډې کوي، راټولېږي، خو دغه غونډې راکمې شوې دي ځکه هغه د دوی راټولېدل چې موږ به کول د دوی علاقه به ډېرېدله، یو ډول رقابت سالم موجود و چې خویندې به یو بل سره کولو هغه اوس نشته دی. نو
تاسو خپل فعالیتونه تر ولسوالیو هم غځولي وو، اولته مو خویندې شاعران پیدا کړي وي، د هغوی حال څه دی؟
هغوی سره یوازې زه په ټلیفون په تماس کې یم او بعضې وخت که زه همداسې شخصي ورشم دوی کره مېلمه کېږم یا دوی له موږ کره راځي، هغه ډول اړیکې پاتې دي. نور ښار ته د دوی راتګ او مشاعرو کې ګډون کول دا بیخي زموږ کمرنګه شوي دي او وجه یې دا ده چې زموږ تر شا څوک نشته دی چې دغه تمویل کړي.
نو ستاسو هیله څه ده د ننګرهار د ولایتي ادارې نه د اطلاعاتو کلتور نه؟
هیله مې دا ده لکه څنګه چې دلته نارینه شاعران شته دی، ادیبان شته، لیکوالان شته دی، باید ښځو برخه کمرنګه نه شي او دا برخه باید ځلیدلې پاتې شي. زما هیله له ولایتي ادارې دا ده چې خویندې دې په دغه برخه کې تقویه کړي، تمویل لیکي، تر شا دې ودرېږي تر څو دغه د ننګرهار نوم چې کوم پخوا و ادبي نوم یې لرلو، د ښوونیز او ادبي ټاټوبه یې ورته ویلې، باید همغسې راژوندی شي. او دا هغه وخت کېږي چې کله خویندې له ورونو سره اوږه په اوږه په دې برخه کې کار وکړي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي.
مننه، ژوندی اوسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتني ټولنه کې رانجه داسې یو سینګارتو کې دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه پالي او لیو نسل نبل ته په میراث پاتې شوي دي، سره له دې چې اوس بازارونو ته د کجلو په نوم هم د سترګو تورولو سینګارتو کې راغلي، خو د رنجو ځای لا نه دی نیولې. د رنجو په کلتوري ارزښت موسو تنه په دغه ریپورت کې درغږولې دي. کابونی ما پیړی د مخه میرمن قمرګلی په پښتني سنگار کې د رنجو په ارزښت او ستاینه دا سندره ویلي، خو اوس هم چې دا سندره با ذوق اوریدونکي اوري، په تصور کې به په رنجو لړلو سترګو ته تم کیږي. د عائشې په نوم یو انجلۍ وایي چې رنجه داسې یو سنگار توکې دی چې له ماشومتوب یې تر زړښت پورې میرمنې خوښوي.
د ماشومان د پاره چې نوې پیدا شي هغه تاول رنجه کوي او په دې اوریځ باندې هم ورته کش کوي چې دا اوریځ لک خراشي، سترګې ورسره هم خکیږي او په ودونو کې هم د سنگار په سامان کې دا رنجه ورسره وي. رنجه کوي په اختر کې، بیا د رنجو سیزن په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې بیا رنجه خلک ډیر کوي. سلایي ورته وایي هغه ورته جوړ کړي او د رنجو کڅوړه هم هغه په ډیزاین جوړ کړي.
د ایمل په نوم یو تن چې د جلال آباد ښار په ډن غاړه کې لوړ او میده رنجه خرڅوي، د رنجو د جوړښت په اړه راته وایي.
خو میده رنجه خلک هم استعمالې کوي، غټې چې دی هغه بیا مشکل ده میده کولی، دا کور کو څوک نشي میده کولی. اول چې دی کور ایښودل کېږي، ها په بعد هغې نه څو سو د اوبو کې ښودل کېږي، دېرش ورځې په اوبو کې ښودل، بعد هغې نه بیا دا اون کې میده کېږي.
دا چې رنجه د پښتني کلتور د سینګار برخه جوړوي، نو په پښتو فلکلوري ادب کې بلها ډېره یادونه شوې ده. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبداللطیف مل شینواری وایي،
په دې ټوله سیمه کې شرقي ټولو ادبیاتو کې رانجه په تاریخي لحاظ باندې د ښکلا سمبول ګڼل شوی دی او استعمالي خلک. او رښتیا هم که تاسو خپل هم مقایسه وکړئ، کله چې سترګې په رانجو تورې شي نو غټې ښکاري، او غټې سترګې هم په شرقي ادبیاتو کې د ښکلا نښه ده. که 2000 یا 3000 کاله پخوا رانجه د ښکلا سمبول په شرقي ادبیاتو کې، نو اوس هم هماغسې ارزښت لري. او دی
رانجه نه یوازې دا چې د پښتنو میرمنو سینګارتو کې دی، بلکې په شرعي لحاظ هم جواز لري، تر دې چې د خزینو تر څنګ نارینه هم په سترګو پورې کولای شي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې یې زړې میرمنې د سترګو د خوب او له سترګو نه د اوبو د تلو پر مهال توصیه کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ